السلام علیکم پاپنسن کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي یک شنبه ده د لړم یا قرب شلمه د نومبر 10 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه ورستې څرګندونې رد کړې دي د خبرونه په خبرونو پیلوو د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړي د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل اکسپانه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان مزار شریف بغلان کندوز تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته په بیان کې د غوسیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د ښکته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړې ملالې وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګ کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي ټاکل شوی د افغانستان بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي د دې لوبې ګټون کوي به د ټولې لوبلړۍ ګټون کوي د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي بنګلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه د افغانستان او بنګلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې په ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه افغانستان در رواني دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوي سره هم د لوبو یو لړۍ پیلوي چې درې شلاوره درې ورځنی او دوی ټیسټ لوبې پکې شامل دي دغه لوبلړۍ به در روان 2015 میلادي کال د جنوري تر 16 نیټې پورې دوام وکړي افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټی ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټی ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرام وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو په دې لوبه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوی د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نسو د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده د لبنان روغتیا وزارت په ویلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل سوي په دې ډله کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په کنسیسی مې کې وژل سوي دیار لس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نور حملو کې وژل سوي چې په هاغوي کې وطنه وژغورون کې شامل دي د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي د لبنان حزب الله ډله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څنګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به در رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره په خپل دفتر کې وګوري دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ترامپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایدن ته د کتنې بلنه ورنکړه د 1902 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه، چم د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له څلور کلنې وقفې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هېواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. دیرخچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنگټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15 انتخابات یې وګټل او پر روانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قومندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قومندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډیر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیری چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قومندې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې یې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل سي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره د مخکې خبر سوی وو ویل سی وو چې شزی په خپل کې د خبرو اجازه نه لري. خو د دې وزارت ویان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دي کړې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منع کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤول چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو د شرعي احکامو په اساس ویل شوی دی چې ښځې په خپلو کې سندرې خود څه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانه قرات بزور جهری قرات ترانه سندری نشی ویلی ختم. چه کلی یو زنانه بالغ موسقی مخی تا یو بل خور بالغ دیری گی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخی لاس براوالی پو چپ لاس برتا قی دو سندری تا سکه اجازه ورکی تکبیراتو تا پار اجازه نلری.
د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه او پرول. خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو لکلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشی کولای.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلروش ساته.
او سمې بهرنی مسله قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړتوب ونډه وځندوي. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې فرانس پرس خبری ایجنټ ته ویلي چې د دوه هېد د پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو لپاره د سولې په خبرو کې د شنیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځندوي. د قطر یوې ډیپلوماټیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نومې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشې کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی له 2012 کال راهیسې له واشنگټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطری ډیپلوماټیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته د هم ویلي چې هغه مهال قطری چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیه ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د زديري ټولو ویډیوګانو ته ځه. زه فکر کوم چې د ډونالد ترامپ باندې په افغانستان یو څه نسبی تاثیر ولري، ولې دا چې په لوی کې په پالیسي کې تغیر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسي لري جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسي چې له مخکې جوړ شوی هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغیر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په دغه کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دی واقع شي یا کوم لوی تغیر راشي. نسبی کې د شي ځنی بدلونه راشي ودی په لوی کې فکر نه کوم کوم داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبدالولید هلمند ولایت څخه پیغام درته پریږدم. ترامپ کوم ټاکنې چې د غزه موږ د پار او د افغانستان لپاره هیڅ اغیز نه سی کولای. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیز کوي یا افغانستان ته تاوان رسوي شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نه سي رسولی.
السلام علیکم. د افغانستان په حکومت باندې به دي ترامپ اغیزه دا ویسي ان شاء الله اومیندې لوی خدای چې نور به افغانستان کې یا هم شموله حکومت رامنځته کیږي او یا به هم د طالبانو حکومت د ترامپ له بچی سره نور نسکوریږي. نو دا یو د هغو افغانانو لپاره یو ډیر ښه زیری ده، یو ډیر ښه وړاندیز ده چې هغو یا د له وطن څخه بهار دي یا ماجرین دي یا له وطن څخه وتلي دي یا د تیر نظام وال دي او یا د هغو خوندو ورونو په مخ کې سي مکتبونه بندي، نو د هغو په وړاندې